رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
اوریدونکو سلام، زه نوشب آشنا یم. د دوم پښتو خپرونې په پیل کې پام وکړئ د سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکو ته.
د افغانستان د ملي امنیت شورا ویلي اجازه به ورنه کړي چې روان جنگ شخصي اجرانو ته وسپارل شي. په قندهار او ننګرهار کې د بمونو په چاودنو کې 4 کسه وژل شوي او 3 کسان زخمیان شوي دي. توقع ده چې هند ته به د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د سفر په وخت سبا د جمعې په ورځ په نوې ډیلي کې د وسلو یوه غټه موافقه لاسلیک شي.
درنو اوریدونکو، په روانه خپرونه کې د پوره خبرونو له اوریدو وروسته په رپورټونو کې دا هم اورئ. د افغانستان ملي اردو د پارلماني انتخاباتو د امنیت لپاره جامع پلان جوړ کړی.
د 5000 مرکزونو لپاره، 1000 محلونو لپاره، 4500 امنیتي ځواکونه دا توظیف شوي دي.
قطر په کندهار کې د شپېته زره ناروغانو د درملنې یو مرکز پرانستی دی.
قطر نماینده د هغه را موږ مننه کوو چې موږ ته دا زمینه برابر وکړ.
د سیمې د ځینو هیوادونو ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د خاص استازي زلمی خلیلزاد د سفر په اړه هم مرکه لرو چې دا ټولو د نورو رپورټونو سره وروسته خبرېږي. خو اوس ورته سید سلیمان شاه د دې ساعت پوره خبرونه وایي.
السلام علیکم. د افغانستان د ملي امنیت شورا په یو اعلامیه کې ویلي دي چې اجازه به ورنه کړي چې د تروریزم سره جنگ خصوصي شي او د سوداګرۍ بڼه غوره کړي. په دغه اعلامیه کې چې نن د پنجشنبه په ورځ د تلې په 12 خپره شوې، راغلي دي چې د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه د هیواد د ملي حاکمیت، ځمکنۍ بشپړتیا، د افغانانو د اساسي حقوقو او اسلامي ارزښتونو د ساتلو په لاره کې په پوره میړانه قرباني ورکوي او مبارزه کوي. جمهور رئیس اشرف غنی هم د دې ونې په سر کې د ښاروالانو ملي کانفرنس په وینا کې په دې ټینګار کړو چې بهرنیو وسلوالو اجرانو ته به د جنگ د مسؤلیت ورنسپارل شي او مشران جرګې هم کلک مخالفت کړي. د دفاع وزیر جنرال طارق شاه بهرامي په دې اړه وویل:
موږ به د یو خپلواک دولت او ملت په توګه د هغه کسانو پر وړاندې چې په افغانستان کې د جګړې د خصوصي کولو هڅه کوي.
په افغانستان کې د متحده ایالاتو په مشرۍ د روان ولسکلن جنگ د شخصي کولو په اړه ګرم بحثونه وروسته له هغه شروع شو چې د بلیک واټر په نوم د امریکا د یو شخصي امنیتي شرکت مشر اریک پرنس ته روانۍ د طلوع تلویزیون سره په مرکه کې د دې اوږده جنگ په خصوصي کولو ټینګار وکړ. د بلیک واټر امنیتي شرکت چې غړي په عراق کې د 12 ملکیانو په وژلو په جرم تر محاکمې لاندې دي، قراردادیانې اوس هم په افغانستان او عراق کې د امریکایي ځواکونو په ملاتړ په جګړو کې ګډون کوي. نن د پنجشنبه په ورځ په قندهار کې د سړک د غاړې د مین په یوه چاودنه کې 2 ملکیان وژل شوي او 14 نور ټپیان شوي دي. په سیمه کې زموږ خبریال عزیز الله پوپل وایي چې د نننۍ چاودنې په قربانیانو کې ښځې او ماشومان شامل دي چې د یوې کورنۍ غړي وو. پیښه د قندهار د ښار په لویدیځ کې د ژیړي او د ارغنداب ولسوالیو ترمنځ د لوی لار په سر وشوه. د والي ویان عزیز احمد امریکا غږ ته وویل:
دې ټول د یوې کورنۍ غړي دي. 18 کسه مرګ ژوبله اوښتې ده. د ښار څخه تلل کور ته تلل، 2 کسه شهیدان شوي دي، 14 کسه زخمیان دي.
ګومان کېږي چې ماین طالبانو دولتي ځواکونو ته چې په دغه لاره باندې تېرېدل خښ کړو. په افغانستان کې د سړک د غاړې ماینونه د ملکي خلکو د تلفاتو یو عمده سبب ګڼل کېږي. له بلې خوا د بم په یوه چاودنه کې چې د ننګرهار ولایت د خوږیانیو په ولسوالۍ کې د کلیوالي پراختیا د ادارې په دفتر کې شوي، 2 وژل شوي او 1 نور زخمیان دي. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوږیاني امریکا غږ ته وویل چې دواړه وژل شوي کسان د دولت مامورانو او په زخمیانو کې 4 ښځې شاملې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي وایي چې پاکستان په افغانستان کې د امریکا د کامیابۍ لپاره لاره پرانستې او په دغه برخه کې د نوموړي په وینا تر اوسه پورې ورسره ډېر همکاري کړې ده. شاه محمود قریشی د چهارشنبه په ورځ په واشنگتن کې د امریکا د سولې په انسټیټیوټ کې وینا کوله. هغه د افغانستان په باب د پاکستان د نوي حکومت د پالیسۍ په ارتباط وویل، دا خبره غیر عادلانه ده چې د افغانستان د کمزوري حکومت، فساد او په حکومت کې دننه اختلافاتو له امله پاکستان ګرم اوبلل شي. د قریشی په وینا په سیمه کې ځینې نور لوبغاړي هم شته چې ښایي هغوی د افغانستان په باب نور هدفونه ولري. هغه ته جزئیات ورنکړل، خو شاید چې اشاره ایران او روسیې ته وي. د افغانستان د کورنۍ چارو او دفاع وزارت وایي چې د انتخاباتو په ورځ به په 33 ولایتونو کې د رای اچولو په ورځ د تقریبا 15,000 سلو مرکزونو د امنیت د ساتلو په غرض 45,000 عسکر او پولیس وګماري. په عین وخت کې د انتخاباتو کمیسیون ویلي دی چې په غزنی کې پارلماني انتخابات نه کیږي. د خپلواک کمیسیون یوان عبدالعزیز ابراهیمی د پنجشنبه په ورځ په کابل کې امریکا غږ ته وویل چې په غزنی کې به د ولسي جرګې انتخابات بل کال د جمهوري ریاست د انتخاباتو سره یو ځای وشي. ټاکل شوی ده چې هند به له روسیې سره د پرمختللي دفاعي سیستم د اخیستلو موافقه هند ته د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د سفر په وخت لاسلیک کړي. هند غواړي چې له روسیې نه د S-400 د افیاوا توغندو د سیستم په شمول پرمختللې وسلې واخلي. متحده ایالاتو د دغه تړون په خلاف باندې خپل اعتراض کړی و او د هند یې غوښتنه کړې وه چې فسخه کړي. پوتین سبا د جمعې په ورځ په نوې ډیلي کې په دې اړه د هند صدر اعظم نریندر مودي سره خبرې کوي. په داسې حال کې چې د اندونیزیا په مصیبت ځپلي ټاپو سولاویسي کې د تیرې هفتې تباه کوونکې زلزلې نه وروسته ژوند عادي حالت ته راګرځي، په زرهاو خلک اوس هم د پاکو اوبو او خوړو په انتظار دي. په اندونیزیا کې 3,00,000 خلک په دغه زلزله کې بې کوره شوي دي. د زلزلې د تلفاتو کچه 1,340 د پنجشنبه په ورځ ورسېده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په دې اونۍ کې شمالي کوریا ته سفر کوي. د رپورت خلاصه شافی سردار ته استولي.
ټاکل شوی ده چې مایک پمپیو به د شمالي کوریا د مشر کیم جون اون او نورو لوړپوړو چارواکو سره د هغه هیواد د اټومي وسلو د لمنځه وړلو په باب خبرې وکړي. شمالي کوریا ته په همدې کال کې دا د پمپیو څلورم سفر دی، او دا ځلي سفر په داسې وخت کې کوي چې د جمهور رئیس ټرمپ او د کیم جون اون د دوهم ځلي عالي غونډې لپاره آمادګي نیول کیږي. څېړونکي فکر کوي د دوهم ځلي ملاقات لپاره شرایط برابرول به د پمپیو د ماموریت یوه مهمه خو خورا مشکله برخه وي، ځکه چې متحده ایالاتو پر شمالي کوریا باندې لګول سوي بندیزونه نه دي ختم کړي، او شمالي کوریا د وعدې سره سم خپلې اټومي وسلې نه دي تباه کړي. شافیا سردار، امریکا ژغ، واشنگتن.
او د انساني حقوقو یوې طرفدارې مؤسسې له سنگاپور نه هر کال کمبودیا ته د میلیاردونو ډالر په ارزښت د سرو زرو په صادرېدو انتقاد کړی. د امریکا غږ د خبریالانو ډیوډ بویل او ټیم مالس د رپورټونو خلاصه له سید بختیار چانه واورئ.
په کمبودیا کې د مدر نیچر کمبودیا په نامه د یوې غیر دولتي مؤسسې د یوې وروستۍ احصایې نه داسې ښکاري چې په تیرو 5 کلونو کې د سنگاپور نه د 15 میلیارد ډالر په ارزښت له کمبودیا ته صادره شوې ده. دغه ډلوی چې د دې احتمال شته دی چې د دغه طلا په انتقال کې به په زیات اندازه اداري فساد، مالی غبن او جنایت او قاچاق دخیل وي.
او دا هم یو وروستی رپورټ. د مالیزیا پولیسو نن دغه هیواد د پخواني صدر اعظم نجیب رزاق ښځه په غیر قانوني توګه د پیسو په کاروبار تورن کړه. پولیسو پخواني صدر اعظم او دغه په ښځه باندې دی له دولتي خزانې نه د میلیونونو ډالرو د غلا کولو او خارجي بانکونو ته د انتقالولو تورونه لګولې دي. دا د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگتن نه واوریدل.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د سیمی او نړۍ په اړه رپورټونه مو اوریدل. په مو کې د سیمی او نړۍ په اړه رپورټونه اوس اوري. تاسو خبرونه اوریدل. د افغانستان د امنیتي ادارو چارواکي وایي د ټاکنو په ورځ په 33 ولایتونو کې د رای اچونې د 1,000 محلونو د امنیت د خوندیتوب لپاره 45,000 سرتیری ګمارلي. د دفاع او کورنیو چارو د وزارتونو چارواکي وایي د ټاکنیزو مواد هم ټولو ولایتونو ته رسیدلي دي. په مو کې په دې اکله د اکرام شینواری رپورټ.
د ولسی جرګې را روانو ټاکنو د امنیت د خوندیتوب په اړه خلکو ته د ډاډ ورکولو لپاره نن د پنجشنبې په ورځ د افغانستان د کورنیو او دفاع وزارتونو ویاندویانو په یو ګډ خبري کانفرانس کې خبریالانو ته وویل چې د کشف استخباراتي او د هوایي ځواکونو په ګډون ټول افغان ځواکونه د ټاکنو د امنیت لپاره ګمارل شوي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویاند نصرت رحیمي وویل چې د تلې پاتې شتمه د ولسی جرګې را روانو ټاکنو امنیت د خوندیتوب لپاره امنیتي ځواکونه د تیارسۍ په حالت کې او دا ځواکونه به د ټاکنو په ورځ د رای چونې په یو ویزرو محلونو کې ریور کوم کوم امنیت وساتي.
ام د وستول امنیتی ځواکونه په ټول افغانستان کې په لومړی درجه ازارات کوي. دقیقا د دغه ملی او مهمه پروسې لپاره د 5000 مرکزونو لپاره او د 1000 محلونو لپاره 4500 امنیتی ځواکونه دا توظیف شوی دی. یعنی په ټوله کې ټول امنیتی ځواکونه، ټول دفاعي ځواکونه، ټول کشف او استخبارات او حتی موږ دا ویلی شو چې هوایي ځواکونه به د ټاکنو د ورځې د امنیت د ټینګښت په برخه کې او په دغو ورځو کې چې دغه پروسه روانه ده دوی به د امنیت ټینګښت کوي.
د کورنۍ چارو وزارت دغه چارواکي ویل چې د څه مودې را په دې خوا یې د وسلوالو طالبانو په وړاندې په ټول افغانستان کې تهاجمي عملیات پیل کړي.
ټولو امنیتي ځواکونو ته، دفاعي ځواکونو ته او هوایي ځواکونو ته او کشف او استخباراتو ته د تیرې مودې څخه په ډېر جدي توګه دا هدایات ورکړل شوي و. دوی عملا تهاجمي عملیات پیل کړي دي، تعرضي عملیات پیل کړي دي او حتی ما مخکې تاسو ویل چې 6% په دغې برخه کې زیاتوالی راغلی چې موږ وکولی شو د ټاکنو په ورځ په هغه شکل چې د افغانستان د خلکو توقع ده د امنیت ټینګښت وکړو تاسو ته دغه اطمینان موجود دی.
همدې خبري غونډې ته د افغانستان د دفاع وزارت ویاند سید غفور احمد جاوید وویل چې افغان امنیتي ځواکونو د ټاکنو د امنیت د خوندیتوب لپاره له وړاندې پلان ترتیب کړی او دا ځواکونه به هڅه وکړي چې د محرم الحرم د میاشتې د غونډو د امنیت د ساتلو په څیر د ټاکنو امنیت هم وساتي.
د انتخاباتو په ورځ تاسو د امنیت اندېښنه مه کوئ، لکه د محرم د امنیت په اړه باندې چې د افغانانو اندېښنه لرله څنګه مو چې د محرم امنیت خوندي کړي همداسې به انشاءالله د دغې ملي پروسې امنیت هم خوندي کړو. خو دا ملي پروسه زموږ د ټولو افغانانو نه هیله دا ده چې دشمن تروریستي ګروپونه شاید هڅه وکړي چې دا پروسه له ګواښ سره مخ کړي، ولې دا زموږ ستاسو ټولو مسؤلیت دی ځکه دا زموږ ستاسو قانوني حق دی او باید د خپل حق نه دفاع وکړو.
افغانستان کې د امنیتي اندېښنو له امله د شاوخوا 1300 رایچونې د مرکزونو څخه د دغو مرکزونو شمېر 15000 ته راټیټ شوی دی. ډېر نوماندان وایي د امنیتي اندېښنو له امله له ښارونو بهر د ځانونو لپاره ټاکنیزې سیالۍ نشي ترسره کولی. د افغانستان د ټاکنو خپلواکه کمیسیون منشي او ویاند سید حفیظ الله شیمی هم وایي چې دا کمیسیون د افغانستان د شاوخوا 318 ولسوالۍ له ډلې څلور اوې ولسوالۍ ته ځمکې له لارې ټاکنیز مواد نشي استولی.
څلور اویا ولسوالۍ دي چې دا باید غونډ هوایي انتقال شي. نو طبعا چې دغه فعلي وضعیت کې چې د یو جنگ حالت کې د دوه هلیکوپټرو پیدا کول او بیا د مواد رسول دا بل ستونزمن شي.
خود کورنۍ چارو وزارت ویاند نصرت رحیمي وایي چې په ټاکنیزو غونډو د وسلوالو مخالفانو د بریدونو د مخنیوي لپاره نوماندانو ته پکار دي چې د خپلو غونډو د جوړولو 8-9 ساعته وړاندې افغان امنیتي ځواکونه خبر کړي تر څو هغوی د نوماندانو غونډو امنیت وساتلی شي. د کورنۍ چارو او دفاع وزارت چارواکي وایي چې زریدي شولتونو ته ټول ټاکنیز مواد هم رسولي دي. په افغانستان کې تلیاتی اشتمه ورځ د ولسی جرګې د ټاکنو د ورځې په توګه ټاکل شوې ده. د ولسی جرګې پر روانو ټاکنو کې چې د غزنی پرته په دری دیش ولایتونو کې ترسره کیږي شاوخوا 2500 نوماندان چې 312 ښځې دي ولاړ دي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2690 اف ام 3.15
د سیمی او نړۍ په اړه رپورټونه د امریکا غک آشنا رادیو نه اوري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی ژمنه کړې چې د طالبانو سره به د مذاکراتو ملاتړ وکړي که چیرې امریکا ورسره پوځي مرستې او ښه روابط له سره پیل کړي. هغه وویل امریکا د نوره په افغانستان کې د وسلوالو بریدونو پړه په پاکستان نه اچوي. په دې نور تفصیل په رپورټ کې اوري.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی وایي اسلام آباد په افغانستان کې د امریکا د کامیابۍ لپاره لاره پرانیستې ده او په دغه برخه کې ډېره همکاري کړې ده. ښاغلی قریشی پرون چهارشنبه په واشنگتن کې د متحده ایالاتو د سولې په انستیتوت کې په خبرو کې وویل چې اسلام آباد په افغانستان کې په روان جنگ کې نه یوازې د امریکا لپاره میلیونونه ډالر سپمولي بلکې د امریکا د بری لپاره هم لاره پرانیستې ده.
I think there's a new... دا غیر عادلانه ده چې د افغانستان د کمزوري حکومت فساد او په حکومت کې دننه په اختلافاتو باندې پاکستان ګرم بلل کیږي. پاکستان باید ګرم ونه بلل شي.
افغان ولسمشر اشرف غنی ته یو نږدې کس نادر نادری د قریشی په ځواب کې په خپل ټویټر کې لیکلی دی چې پاکستان دې په ځای چې د ترهګرو په پاللو کې د اسلام آباد د رول په اړه د رښتیا خبرو لپاره شکایت وکړي، اول دې د افغانستان په وړاندې د خپل پوځ او استخباراتي ادارې چلند سم کړي. په کابل کې د سیاسي چارو کارپو مشتاق رحیم بیا وایي پاکستان هم فساد او خپلمنځي اختلافات لري، خو ولې هلته داسې ګډوډي نه رامنځته کیږي؟
موږ تاسې د دې کافي کره شواهد او ثبوتونه لرو چې پاکستان په افغانستان کې د څلوېښت کاله مداخله کوي او هغه لړۍ تر اوسه پورې دوام لري. او بل دی چې دوی په امریکا باندې کم بار ورچی چې موږ د امریکا سره مرسته کړې ده او د افغانستان په جګړه کې د هغې په دل کې دوی باج اخیستی دی، لږ یو پیسې ورته ورکړل شوي چې د افغانستان د جهاد دوره وګوري، هلته هم دوی پیسې لاسته راوړي دي. درې دېرش میلیارده ډالر د پاکستان حکومت صرف دغه 2001 کال نه تر 2014 پورې دوی ترلاسه کړي دي.
ښاغلی قریشي ویل د اسلام آباد لومړیتوب سوله او ثبات دی، خو ښایي د نورو دپاره دا لومړیتوبونه نه وي. هغه په دې اړه نور جزئیات ورنه کړ، خو امریکایي چارواکي ایران او روسیه د طالبانو په ملاتړ تورنوي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ویانده هیدر ناورد وایي د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو په افغان طالبانو غږ کړی چې د خبرو میز ته حاضر شي او د افغانستان اوږده جګړه د پای ته ورسوي. بلخوا د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د نوي استازي زلمی خلیلزاد ټاکل پاکستان کې غوغا جوړه کړې ده، ځکه خلیلزاد له امریکا غوښتي وو تر څو چې پاکستان د ترهګرو هیوادونو په لیست کې شامل نشي د ترهګرو له ملاتړه لاس نه اخلي.
هغه ته نوی رول ورکړل شوی. زه هیله لرم چې او ورنه غوښتنه کوم چې د پاکستان په اړه خپلو نظریاتو کې ډیر حساس واوسي. په انفرادي توګه موږ هر څه ویلی شو، خو کله چې یو رسمي مقام ولرو نو باید ډیر زغم ولرو، ځکه همدا په یوې مسالې کې د منځګړیتوب غوره لاره ده.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د هڅو د عملي کولو په موخه نن د کابل او اسلام آباد په ګډون د څلورو هیوادونو په سفر روانیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل یو بیان کې ویلي زلمی خلیلزاد به په خپل دغه لس ورځني سفر کې د پاکستان او افغانستان ترڅنګ د سعودي عربستان، قطر او متحده عرب اماراتو له چارواکو سره هم لیدنې وکړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
زموږ د واشنگتن د سټډیو ناوري د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د افغانستان د سولې په برخه کې د دوی ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د پنځمې پورې د افغانستان، پاکستان، قطر، سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو ته لس ورځنی سفر پیل کړ. د سفر د اغیزو او دا چې باید څومره تمه ترې وشي د نړیوالو چارو کارپوه مشتاق رحیم امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل.
زه فکر کوم دغه سفر ډیر مهم دی چې د ټولو خلکو سره وګوري، خپل لومړي لاس معلومات راټول کړي او د هغې په رڼا کې نوي پالیسیانو باندې فکر وشي. دغه د اګست او سپتمبر میاشتو کې همیشه هم په امریکا کې په نوي پالیسیانو باندې فکر کېږي چې تاسو وګورئ ټرمپ خپله نوې پالیسي د سیمې لپاره همدې میاشت کې اعلان کړله. دې نه مخکې هم موږ د دې شاهد پاتې شوي وو.
کومو هیوادونو ته چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سفر پیل کړی دی، د دې هیوادونو رول د افغانستان د سولې په پروسه کې څونه به مهمي؟
کافي مهم سفر دی او مهم هیوادونو ته. پاکستان خو تاسو ته معلومه ده چې مخامخ د افغانستان په چارو کې په وار وار د خبرې شوې دي چې دوی منفي رول لوبولی دی او په دوی باندې امریکایانو هم اوس کافي اندازه فشار راوړی. نو د دوی سفر هلته یا په قطر کې د طالبانو مشرتابه موجودیت، همداراز افغانستان، زه فکر کوم دغه ټول هغه هیوادونه په ډېر مشخص ډول باندې او په ډېر ترتیب سره انتخاب شوي دي د سفر لپاره، ولې چې دا ټول خپل ډېر مهم رول لري په افغانستان کې.
بله، زلمی خلیلزاد هغه څوک دی چې د افغانستان په اړه تر ډیره د پاکستان په سیاست انتقاد کړی دی او پاکستان هغه هیواد دی چې د افغانستان د سولې په برخه کې مهم رول لوبوي. اوس دلته داسې پوښتنه مطرح کیږي چې د ټولو خبرو سره سره به پاکستان او نور هیوادونو ته د خلیلزاد سفر د څه ډول نتیجې تمه ورنه کیدی شي؟
کوم ظرفیت کې چې سفر کوي، چې د امریکا د حکومت ځانګړی استازی دی او دا چې پاکستان غواړي چې د امریکا سره خپلې اړیکې جوړي کې شاه محمود قریشي په امریکا کې ډېرې هلې ځلې وکړې د امریکایي مشرانو سره په ناستو کې نو طبیعي ده چې دوی به د زلمي خلیلزاد هرکلی کوي. لیکن یو شی باید یاد ونه باسو چې پاکستان په افغانستان کې کومې ځانګړې ګټې چلوي، د هغې د پاللو په لړ کې به دوی هغه خپلې سیاسي لوبې جاري ساتي او تر ډېره حده به کوشش کوي چې زلمي خلیلزاد سره هم هماغسې یو تعامل وکړي چې نور امریکایانو سره کړی، چې د دې پیغام هم دا وي چې موږ سولې لپاره مرسته کوو، لیکن عمل کې زه فکر کوم ډېره مرسته ونه کړی شي یا ونه کړي.
پاکستان، قطر، سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو ته د زلمي خلیلزاد سفر خپل دغه هیوادونو ته د افغانستان د قضیې په تړاو کوم پیغام رسوي؟
دغه هیوادونو په خپل منځونو کې تعاملات وړي کې او بیا د افغانستان په چارو کې د دوی ښکیلتیا او بیا د دغه هیوادونو سره بیا د افغانستان د حکومت مخالفینو یا د طالبانو اړیکې یو نتورک یا شبکه ده چې د هغې له کبله دغه هیوادونه مهم دي. پاکستان د افغانستان په چارو کې همیشه مستقیم مداخله کوونکی پاتې شوی او د طالبانو ملاتړی هیواد پاتې شوی دی. بیا بله خوا سعودي چې دی په پاکستان باندې مخامخ اغېز لري او همداراز سعودي چې دی په پاکستاني علماو باندې اغېز لري، څوک چې بېرته د طالبانو سره هلته ټینګې اړیکې لري. قطر د طالبانو کوربه ده، د طالبانو سیاسي دفتر یا مشران هلته شتون لري. دا ټول چې سره راواخلو دا ډېر مهم هیوادونه دي. دغه نیټورک یا شبکه د اړیکو د یو بل باندې اغېز باندې که سلی فکر وکړي نو د دې اهمیت په دې کې دی چې امریکایان غواړي دوی ته دا پیغام ولېږدوي چې دوی که خپلو کې هر نوع اړیکې لري یا هر نوع تعاملات لري، لیکن د افغانستان په اړه باندې امریکایان اوس دغه ژور نیټورک سره یو قوي خبرو اترو له لارې یو قوي اړیکې له لارې غواړي جو ټول مشترک اندې تاړ باسي چې د افغانستان په قضیه کې مخامخ رول لوبوي.
بله رحیم صاحب، دغه ملکونو ته چې اوس د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت استازي سفر پیل کړی دی، دوی هر یو په خپلو منځو کې ځانګړې اړیکې لري چې تاسو تشریح کړی به د افغانستان په قضیه کې د دې ملکونو ستراتیژي د افغانستان په وړاندې فرق لري. آیا تللی استازی به داسې یوه مشترکه نقطه پیدا کړي د ملکونو ترمنځ چې یوه ښه نتیجه ورنه ترلاسه شي؟
مشترک ټکی پیدا کولی شي، لیکن خبره دا ده چې په یو بهیر کې مهمه خبره دا ده چې دا به ډېره مهمه وي چې پاکستان په خپلو ژمنو کې په خپلو کړنو کې دوامداره توګه باندې په یو نظر پاتې شي، چې دا یو ډېره مشکله خبره ده. لیکن خلیلزاد په کیس کې دا مهمه مسله په دې ده چې خلیلزاد غولول د پاکستان لپاره د نور امریکایي مشرانو یا بندرو چارو د وزارت کارکونکو په پرتله باندې به یو څه ګران وي. نو بهان مشترک ټکی همدا ده چې ټول په امریکا باندې تکیه دي او امریکا هم دوی ته واضح پیغام لیږدوي چې دوی را پاکستان ته او امریکا ته وقول لري ټول هیوادونو چې مشترکاً څه چې دوی په یو بل باندې څومره اغېز لري د هغې په کار اخیستلو سره د افغانستان په مسله کې دوی رښتونی او مثبت رول لوبوي.
ډېره مننه مشتاق رئیب صاحب، کورم ودان.
تاسو دم کور ودان مخامخه
دا واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
زموږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. د امریکا متحده ایالاتو له ایران سره د 1955 کال تړون نه د وتلو اعلان وکړ. واشنگتن دا پریکړه وروسته له هغه وکړه چې د عدالت نړیوالې محکمې وویل د تهران په وړاندې د متحده ایالاتونو یو شمیر بندیزونو دا قرارداد نقض کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ویل هیواد د چهارشنبه په ورځ وروسته له هغه د دغه درې شپېته کلن قرارداد د لغوه کېدو پریکړه وکړه چې د ملګرو ملتونو یوې عالي محکمې پر بشري مرستو د اغیز له امله د بندیزونو د لغوه کېدو غوښتنه وکړه. په دې موضوع نور حال د رپورټ نه اوري.
جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د روان کال په لومړۍ کې له ایران سره د 2015 کال له اټومي قرارداد څخه تر وتلو مخکې هم پر دې قرارداد انتقاد کړی و. متحده ایالاتونو له هغه وروسته پر تهران اقتصادي بندیزونه لګولی دي. د عدالت نړیوالې محکمې د چهارشنبه په ورځ حکم وکړ چې متحده ایالات باید هر هغه خنډ چې ایران ته د بشري مرستو درملو او د الوتکو پورې د اړوندو توکو مخه نیسي لرې کړي، ځکه دا بندیزونه د 1955 کال قرارداد نقضوي.
The measures adopted by the United States have the potential
د امریکا له خوا تر سره شوی اقدامات کولای شي په ایران کې د ملکی الوتنو او د مسافرینو خوندیتوب له خطر سره مخ کړي. دا بندیزونه ایرانی شرکتونه د الوتکو د پرزو څخه نیولې بیا د نورو اړوندو توکو له پیرلو او د الوتکو ته د خدماتو د ترلاسه کولو څخه محروموي.
خو متحده ایالاتونو د محکمې له پریکړې سمدستي غبرګون وښوده او ویل امریکا له ایران سره دا قرارداد لغوه کوي.
Iran seeks to challenge the United States decision to cease.
ایران هڅه کوي چې له اټومي قرارداد څخه د وټلو او پردی هیواد د بندیزونو د بیا لګول عمل متحد ایالات چیلنج کړي. هغه قرارداد چې له مخې پردی هیواد یو شمیر بندیزونه لري شوی وو، ایران هڅه کوي د امریکا په قانوني حق کې چې واشنگتن د خپل د ملي امنیت د خوندیتوب لپاره کوي مداخله وکړي.
خو په حاکم میشتي محکمې د هو اقتصادي بندیزونو د لغوه کېدو په اړه د ایران وړاندیز رد کړ، کوم چې متحد ایالاتونو لخوا د 2015 کال له قرارداد څخه تر وتلو وروسته پر دې هیواد لګیدلې دي. تهران او واشنگتن د عدالت د نړیوالې محکمې د چهارشنبه پریکړه بریا ګڼلې، خو امریکایي مقاماتو د 15 قاضیانو درلودونکې محکمه په دې تورنه کړې چې ایران ته اجازه ورکوي له محکمې څخه د پروپاګند لپاره کار واخلي. اخوا د جمهور رئیس ټرمپ د ملي امنیت سلاکار د چهارشنبه په ورځ وویل هیواد د ډیپلوماتیکو روابطو په اړه د ویانا د اختلافاتو د هواري او د اختیاري پروتوکول له قرارداد څخه هم وځي.
This is in connection with
the case. دا پریکړه د یو حکومت په توګه د فلسطین د یادولو، د یو تورن په توګه د امریکا د یادولو او له تل ابیب څخه دار السلام ته د سفارت په لیک زموږ د پریکړې د ننګولو عمله شوې ده.
د جمهور رئیس ټرمپ حکومت تر اوسه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا د پاریز د چاپیریال ساتنې قرارداد او د ایران د اټومي قرارداد په ګډون له څو نړیوالو قراردادونو وته دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 اف ام 3.15، د انټرنیټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
د خوست روغتیایي مسؤلینو ویلي دي چې د دغه ولایت په 9 ولسوالیو کې د پولیو واکسین د عامه پوهاوي مبلغین نه لري. د آشنا رادیو خبریال ابراهیم رحیمی په همدغه رپورټ را لګلې.
دا مهال د خوست له 12 ولسوالیو څخه یوازې په 3 ولسوالیو ګربز، علي شیر او سپیره کې د ګوزن زید واکسین د عامه پوهاوي په برخه کې دایمي مبلغین شته، خو پاتې 9 ولسوالۍ مبلغین نه لري. د خوست د عامه روغتیا سرپرست رئیس ډاکټر ګل احمد شاه آشنا رادیو ته وویل چې د مبالغینو د کمښت له کبله اوس هم ځینې کورنۍ له واکسین نه انکار لري. هغه زیاتوي دا ستونزه د پولیوزید په روانه مبارزه منفي اغیز لري.
اوس هم بعضی انکاري خلک د واکسینو څخه لرو او ډیره تشویقه علاقمندي نه لري، یا په کورونو کې ویده وي نه غوړي چې مطلب هغه غروب سي د واکسین د ګاټو د اهمیت نه خبر نه وي. نو په دې اساس دی پاتې کیږي د مونږ د واکسینو ډرافلیټ چې مطلب ډراپ پاتې کیږي، یعنی هغه ته واکسین نه رسیږي. وجه دا وي چې ولته عامه په هوای نه وي شوه.
ډاکټر ګل احمد شاه د عامې روغتیا له وزارت او د یونیسف له ادارې غوښتنه لري چې د دغه ولایت په پاتې 9 ولسوالیو کې د مبالغینو د ګمارنې لپاره ورته لازم امکانات برابر کړي. د دې ولایت د باک ولسوالۍ اوسیدونکی بخت الله وایي سربیره پر دې چې له یو شمېر رسنیو څخه د ګوزن ناروغۍ او د پولیو واکسین په اړه عامه پوهاوی کیږي، لا هم په دې برخه کې ډیر کار ته اړتیا لیدل کیږي.
په باغ کې داسې کورنۍ شته چې هغې ته واکسین ویری، هغه ته چې موږ واکسین نه کوو، واکسینو کې بل څه ګډ شوي دي. واکسینو مثال ګاټي څوک ته بیان کړي، بلکې چا ته نو بیان کړي دي چې دا تعاون لري، دا هغه لري، دا هغه لري. نو دا خو خپل د پولیو یو داسې مرض ده چې دایمي معیوبیت ده او یا د مړینې سبب ګرځي.
سره له دې چې په دې وروستیو 15 کلونو کې په خوست کې د پولیو وایرس نه دی موندل شوی، روغتیا پالان وایي چې له واکسین څخه د ماشومانو محرومېدل د ګوزن ناروغۍ د رامنځته کېدو خطر زیاتوي. د دې ولایت اوسیدونکی سپینګری قادر شاه له خلکو غواړي چې د خپلو ماشومانو د روښانه راتلونکي په خاطر له فلج یا ګوزن څخه د هغوی د ژغورنې لپاره د دې ناروغۍ ضد واکسین ورکړي.
نو مو په نظر خو د دې مرض علاج نشته غیر د دې چې وقایه ده. دا باید هر څوک وکړي، هر مور پلور خپل بچی په آینده کې چې دی دیغې تعلیم په آینده کې چې دی دیغې د صحت په آینده کې چې وي دیغې د سرمایداري په هغه کې چې وي آینده کې چې وي داسې ته دی صحت په آینده کې وي، یعنې د واکسینو په آینده کې دی وي، که هغه پولیو وي، که هغه د شری واکسین وي، که هغه نورو واکسین وي، باید د ماشوم یوال نه د افتدې نه غم وخوري.
پولیو ساري او د ماشومانو د دایمي فلج لامل ګرځي. دا ناروغي تداوي نه لري، خو د روغتیا پالانو په وینا د مخنیوي یوازینۍ وسیله هر ماشوم ته د هر کمپاین پر مهال 2 څاڅکي واکسین ورکول دي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
څو خبرونه. د ازادۍ رادیو دیو خبر لمخې لکم وخت نه چې جمهور رئیس اشرف غنی لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم د ترکیې نه بیرته راستون شوی، تر اوسه د حکومت په یوه رسمي غونډه کې هم ګډون نه دی کړی. د افغانستان د تعلیم ملي ائتلاف او د استادانو منتخب شورا نن د پنځشنبه په ورځ په کابل کې د استادانو نړیواله ورځ ولمانځله. د هند سترې محکمې له هغه هیواد نه د برما یا میانمار د وو روهینګیایي مسلمانانو د شړلو په اړه د حکومت پریکړه توثیق کړې ده. د هند پولیسو دغه کسان په 2012 میلادي کال کې نیولي او په توقیف کې ساتلي وو. د یو وروستي رپورټ له مخې دغه کسان برما ته شړل شوي دي. د عفوي نړیوال سازمان د هند په تاریخ کې دغه بشري حقوقو په ارتباط تر ټولو توره پریکړه ګڼلې ده.
درنو اوریدونکو دوه منن ساته خبری پښتو خبرونه په همدې ځای پاتې ورسیده. په لاندې شیبو کې د دلیل خبرونه اوریدل مه هیروئ. تر بیا لوی الله مالشي.